په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غني یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې مخامخ خبرو ته دې را وړاندې شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی صفي الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان حکومت ویلي د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره لټاکلي بودیجې 300 میلیونو افغانیو څخه څه باندې نیمایي بچت شوي دي. د غور کابل په لویه لار په یوه چاودنه کې 15 ملکیان وژل شوي دي. او د اپل ټکنالوژي لوی شرکت وانډا 2 ټریلیونو یا 2000 میلیارد ډالرو ته ورسېده. پیل د افغان ولسمشر اشرف غنی په خبر کې و. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په طالبانو غږ کړی چې دایمي اوربند ومني او د دولت له پلاوي سره خبرې پیل کړي. هغه دا خبره نن په یو ویډیوي پیغام کې کړې ده.
سولت الهي عمل او زموږ د ولس له لویو هیلو او ملي ارمانونو څخه ده. هغې ته رسېدل موږ خپل رسالت او مسؤلیت ګڼو او په همدې خاطر مو بار بار د طالبانو ډله باندې غږ کړی چې دایمي اوربند ومني او ژر تر ژره د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
د ښاغلي غني دغه پیغام د ارګ ماڼۍ په فیسبوک پاڼه نن خپور شوی. هغه د دغه پیغام په پیل کې افغان پوځیان ستایلي او ویلي دي چې د سیمې او نړۍ په استازیتوب یې د ترهګرۍ او داعش سره د دب خبره بېساري مبارزه کړې ده. د غور کابل په لویه لار باندې په یو چاودنه کې 15 ملکیان وژل شوي دي. د غور د والی ویاند محمد عارف عابر وایي ویلي طالبانو دغه ماین د سړک غاړې ته ایښی و چې د ملکیانو موټر پرې برابر شو. هغه وویل د ماین چاودنه د بادګاه په سیمه کې شوي او پکې 2 نور کسان ټپیان شوي هم دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غور امنیتي چارواکو ویلي طالبانو 2 ساعته د غور کابل په لویه لار کې له افغان پوځیانو سره نښته هم وکړه. غور د افغانستان له لری پرتو او نامنو ولایتونو بلل کیږي او وروسته یې ځل سه شنبه طالبانو دغه ولایت د مرغاب ولسوالۍ د نیولو ادعا وکړه چې یوه ورځ وروسته یې افغان چارواکو له طالبانو څخه د دغې ولسوالۍ د بشپړې تصفیې خبر ورکړ. د افغانستان حکومت ویلي د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره له ټاکلي بودیجې څخه باندې نیمایي بچت شوې ده. دا خبره نن د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي په خپل ټوټر لیکلي. ښاغلي صدیقي زیاته کړې د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره 330 میلیونه افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې وه چې له ډلې 101 میلیونه افغانۍ مصرف شوې او پاتې نور بچت شوې. د سولې مشورتي لویه جرګه د اسد زمري په 12مه د 3 ورځو په مخه دایره شوه چې په نتیجه کې د جرګې شاوخوا 3000 ګډونوالو ولسمشر اشرف غنی ته سلا ورکړه چې د سولې د خبرو لپاره 400 طالب بندیان خوشی کړي. یو شمیر فعالانو د جرګې لپاره د 330 میلیونه افغانیو د بودیجې په ځانګړي کولو انتقاد درلود او ویلي چې حکومت بې ځایه دومره لګښت کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان پوځیانو په کابل کې پوځي تطبیقات وکړل. ملي ټلویزیون د دغو تطبیقاتو ویډیو په ژوندۍ بڼه خپروله. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دغه پوځي مانورونه د کابل په تعلیمي مرکز کې وشول چې پکې ځمکنیو کمانډو، پولیسو، د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو او هوایي ځواک منصوبینو درنې او سپکې وسلې وازمویلې او خپله وړتیا یې وښوده. د بیان له مخې دغه پوځي مانورونو د لیدنې او ارزونې لپاره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار، د امنیتي او دفاعي ارګانونو مشرانو په کابل کې د میشتو بهرنیو سفارتونو پوځي اتشو ګډون کړی و. تر دې مخکې افغان پوځ په کندهار، پکتیا او ننګرهار کې هم پراخ پوځي تطبیقات کړي. د پوځ لوی درستیز جنرال یاسین زیا په کندهار کې ویلي وو د پاکستاني ځواکونو لخوا د افغان خاورې د وشتلو په غبرګون دغه پوځي تمرینونه پیل کړي او غواړي وښيي چې افغان پوځ د دغه هیواد د دفاع وړتیا لري. په پیښور کې نن سلګونه کسان د برېښنا د پرچاویو پر ضد لاریون ته ووتل. لاریونوال وایي حکومت پرې په یوه شپه ورځ کې تر 10 ساعتونو زیاته برېښنا بندوي او دوی له ستونزو سره مخ کړي. د خبیرګل په نوم یو مظاهره چی
بار علاقو کې 2 غنټې لوډ شیډنګ کېږي. زمونږ د علاقه 10-12-14 غنټې لوډ شیډنګ ته رسېدلې ده. ماشومان نه په کورونو کې نور باقي بوره حال شروع دی او د دې ځای خلکو ته د اوبو تکلیف شته. حکومت ته زمونږ مینت ورته کوو، سوال ورته کوو چې زمونږ په علاقه دې رحم وکړي او دا لوډ شیډنګ زمونږ نه ختم کړي.
د پېښور د برېښنا ادارې چارواکو پرون ویلي په کومو سیمو کې چې خلک د برېښنا بیلونه نه تحویلوي او یا برق غلا کوي پرچاوي به پرې زیاته شي. د د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالاتونو غواړي پر ایران د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي. د امریکا د بندنیو چارو وزارت ویندوی مورګن ارتاګس پرون په یو بیان کې وویل د یادښت له ورکولو دیرش ورځې وروسته به د ملګرو ملتو یو شمېر بندیزونه بیا پیل شي. د اغلې ارتاګس په وینا په دغو بندیزونو کې پر ایران د وسلو د بندیز تمدید هم شامل دی. وروسته له دې چې تېره اونۍ پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو په پریکړه لیک سلا ونه شوه، اټکل کېده چې مایک پومپیو به د ملګرو ملتو مرکز ته ولاړ شي. او د اپل ټکنالوژي لوی شرکت ونډه 2 تریلیون یا 2000 میلیارد ډالرو ته ورسېده. اپل کمپنۍ پرون دغه اعلان کړی دی. په دې سره اپل لومړنۍ امریکایي کمپنۍ شوه چې د ونډو بیې 2000 میلیارد ډالرو ته رسېږي. اپل زیرک آیفون موبایلونه، آیپډونه، کمپیوټرونه او اړوند نور شیان جوړوي. دغه امریکایي شرکت د کال له پیله چې په ټوله نړۍ کې کرونا وبا خپره وه او په کورونو د ناستو خلکو شمېر هم زیات شوی، تر دې دمه څه باندې 11 میلیارد ډالره خالصه ګټه کړې ده. له اپل د ټکنالوژۍ نور لوی شرکتونه لکه مایکروسافت، امازون او ګوګل هم په بازارونو کې مخته تللي او د هر یو بیه له 1000 میلیارد ډالرو اوښتې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 25. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 13. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 22. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 40. او جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 29.
خبرونه او دغه راز د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مولا ازادي راډیو او واورید. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې مخامخ خبرو ته را وړاندې شي.
عزت سولې لپاره مو ټول شرایط آماده کړي. موږ د سولې په برخه کې نه یوازې خپل اراده او ژمنتیا ښودلې، بلکې عملي هڅې او اقدامات مو کړي.
په دې وروسته کې د مقناطیسي بمونو د 14 زیاتوالي ته په پام د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا د طالبانو د جګړې نوی تاکتیک دی. د افغانستان د حزب وحدت ګوند مشر حاجي محمد محقق د طالبانو د جلا شوې ډلې د مشر عبدالمنان نیازي هغه څرګندونې و د سو بلل چې په حکومت کې دننه ځینې کړې د ایران د لشکر فاتمین په ملاتړ تورنې کړې دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپل د سازمان مشر وایي د افغانستان په روانه جګړه کې د سیمې هیوادونو استخبارات ښکیل دي، خو دې جګړې ته هیڅکله فرقه یي رنګ نشي ورکړل کېدی.
هیڅ په افغانستان کې تر اوسه پورې چې د مذهب په نوم باندې جګړه تر اوسه پورې نه ده شوې او نه به وشي.
په نړیوالو مسایلو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړ چې هیواد یې قصد لري پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیرته لګولو پروسه پیل کړي. ترامپ وایي پومپیو ته یې په دې اړه هدایت ورکړی دی. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل ټکنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی د افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی وروسته یو څرګندونه ته. افغان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ یو وار بیا په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې مخامخ خبرو ته را نږدې شي او وی ویل چې دا ډله باید خپل ژمنې په عمل کې ثابت کړي. دغه راز د افغانستان حکومت وایي هغه هیوادونه چې د یو شمېر طالب بندیانو د خلاصون په وړاندې مخالفت لري باید جوړجاړی وکړي او په افغانستان کې سوله ډیره مهمه ده او په دې برخه کې باید ټول جوړجاړي ته غاړه کېږدي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغان سوله زیاتو قربانیو ته اړتیا لري او دغه هیوادونه باید دا موضوع درک کړي. نور حالې د فیروزه عزیزي په راپورټ کې.
افغان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو د مذاکراتو د پایل غږ وکړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی امنیتي ځواکونو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې د یو سلو یوې کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې دوی د سولې د بهیر پر وړاندې ټول خندونه لرې کړي دي. ښاغلی غنی وویل چې دوی په دې اړه خپله ژمنتیا په عمل کې ثابته کړې ده.
با عزته او تلپاتې سوله راتلونکې ده، ځکه په خپلو کوښښونو او غوښتنې اراده مو د افغانستان سوله په ملي، منتخبي او بین المللي بحث بدله کړه. د با عزته سولې لپاره مو ټول شرایط آماده کړي. موږ د سولې په برخه کې نه یوازې خپله اراده او ژمنتیا ښودلې، بلکې عملي هڅې او اقدامات مو کړي.
جمهور رئیس د طالب بندیانو آزادۍ او د سولې مشورتي لوی جرګې جوړولو ته اشاره وکړه او ټینګار وکړ چې په وار واري پر طالبانو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پایل غږ کړی دی. بلخوا د همدغو مراسمو په څنډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ځینو رسنیو ته ویلي چې د یو شمېر طالب بندیانو د خوشي کولو په مخالفت کې له فرانسې او استرالیا سره ډیپلوماتیکې خبرې کوي. حمدالله محب دغه راز ویلي، یاد هیوادونه باید جوړجاړی وکړي، ځکه د افغان سولې پروسه قربانۍ ته اړتیا لري او په خبره یې موږ ډېرې قربانۍ ورکړي. موږ غواړو چې زموږ متحدین دغه پروسه درک کړي چې قربانۍ ته اړتیا لري. نوموړي ویلي، افغان حکومت د طالبانو له 400 زندانیانو 80 کسان آزاد کړي او تر هغه به پاتې نور آزاد نه کړي تر کومه چې طالبان افغان امنیتي ځواکونه، کمانډویان او پیلوټان خوشي نه کړي. طالبانو بیا په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د دغې ډلې ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له امریکا سره د هوکړې له مخې د افغان حکومت ټول زر بندیان آزاد کړي. طالبانو دغه راز ویلي، تر هغه چې د دوی پاتې بندیان آزاد نسي بین الافغانی خبرې نه پیلوي. بلخوا په کابل کې یو شمېر سیاستوال او د طالبانو د وخت پخوانی مشران په یو غونډه کې سره راټول شوي وو او ټینګار وکړ چې حکومت باید د سولې مشورتي لوی جرګې د مشورې او د جمهور رئیس غنی د صادر شوي فرمان له مخې پاتې نور طالب بندیان هم آزاد کړي تر څو د بین الافغانی خبرو پر وړاندې دا ستر خنډ لرې شي. سیاستوال او په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال یو له دغو ګډونوالو وو.
د سولې فرصتونه راځیو تخریبي انواع د باندې ورته جوړیږي. کله ویل کیږي چې موږ نیو ماده چې موږ لاسته راوړنې ورزښتونه د په قیمت کې ورکو، نو سوله خو خبرو د لارې راځي. همدغه شان چې مهم دي خبرو میز ته کینه، فرصتونه ورته جوړ کا، لارې خنډونه لرې کا، چې خبرو کې کیناسي هغه شی چې مهم دی هغه نه دفاع وکړه. دواړه طرف ته در کول پکار دي، د اعتماد د فضا جوړېدل پکار دي، مشترکات پیدا کیدل پکار دي.
دغه سیاستوالو ټینګار وکړ چې د افغانستان سولې په مسله کې باید د نورو هیوادونو او استخباراتي کړیو لاسوهنو ته اجازه ورنکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ایشین لایټ انټرنیشنل ویب سایټ د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې درې وسله والې ډلې حزب الاحرار، جماعت الاحرار او د پاکستان د طالبانو تحریک یا ټی ټی پی سره یو ځای شوي او غواړي د افغانستان د سولې پروسه سبوتاش کړي. دغه ویب پاڼې لیکلي چې دغه ډلو چې تازه سره یو ځای شوي د افغانستان په کونړ او پکتیا ولایتونو کې هم په دې اړه ناستې کړي دي. خو عبدالعزیز یوسفزای چې ځان د حزب الاحرار پخوانی ویاند او وسنۍ غړی معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې یاد وسله والې ډلې سره یو ځای شوي خو د افغانستان په مسایلو کې لاسوهنه نه کوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پر پوځیانو او ملکیانو په حملو کې له مقناطیسي بمونو څخه کار اخیستل د طالبانو کار دی. د دې وزارت ویان وایي هغه کسان چې د دغو حملو په تړاو نیول شوي له طالبانو سره اړیکې لري. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي، خو یو شمېر د پوځي چارو کارپوهان وایي چې ډیری مقناطیسي بمونه او ماینونه د کابل په شمول د هیواد په ښارونو کې جوړیږي او هغه هم ځکه چې د دغو بمونو جوړول اسانه کار دی. خاطر پردې نور جزئیات وړاندې کوي.
کته هم په کابل کې د چسپکی ماینونو د چاودنو مسولیت هیڅ وسلواله ډله نه مني، خو د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت دغه کړنه د طالبانو کار بولی. د دې وزارت ویان طارق آریان د پنځشنبه پورس ازادي رادیو ته ویل په دې وروستیو کې ډیر نیول شوی هغه کسان چې چسپکی ماینونه به جوړول له طالبانو سره اړیکې لري.
طالبان با تابعی ماین های کنار جاده، ماین های ملاتیسی، اینا ملی
دیوی طالبانو د چسپکی و د سړک غاړې ماینونو په کارولو د تاوتریخوالي کچه لوړه کړې و ملکی وګړي وژني. موږ د دې ډلې یو شمېر کسان نیولي چې طالبانو یو شمېر نورو ترهګریزو ډلو سره اړیکې لري، او داسې یوه ډله مو هم نیولي چې چسپکی ماینونه به جوړول.
در قسمت اساساز ماین ها داخل بودن، بازداشت شدن.
د ښاغلي آریان په خبره د افغانستان پولیسو په تیره یوه میاشت کې 200 څخه زیات ماینونه خونسا کړي چې ډیرې یې چسپکي وه. نوموړی وایي طالبان په دې کار سره هڅه کوي د خلکو روان وځپي. هغه که څه هم په وروستیو کې په کابل کې د چسپکي ماینونو د چاودنو د شمیر په اړه دقیق شمیر نه وایي، خو ویل چې په تیره یوه میاشت کې پولیسو د طالبانو ډیر چسپکي ماینونه خونسا کړي دي. طالبانو په دې اړه ازادي راډیو ته تر اوسه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي دا چې چسپکي ماینونه په اسانۍ سره جوړیږي او لاسرسی ورته اسانه دی، وسلوال مخالفین هم له هغې په اسانۍ استفاده کوي. پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل:
عموما دغه چسپکي ماینونه چې دي استعمالیږي، دښمن البته هر همیشه کوشش کوي چې د هغې تکتیک نه کار واخلي چې هغه هم تلفات مبینته راوړي او هم مصارف یې کم وي او هم تاثیرات یې زیات وي. دغه چسپکي ماینونه چې دي د مصارف هم کم دی او انتقال هم ډېر اسانه ده او استعمال هم ډېر اسانه ده.
ښاغلی امرخیل وایي د داسې ماینونو جوړولو ډیری مرکزونه د هیواد په یو شمیر ښارونو لکه کابل کې موجود دي، خو نوموړي په دې اړه اسناد وړاندې نه کړل. افغان امنیتي بنسټونو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په مرکز کابل کې د چسپکي ماینونو چاودنې زیاتې شوې دي. په تازه دوو پیښو کې چې تېره ورځ رامنځته شوې، د افغانستان د قاصد د ستراتیژیکو مطالعاتو رئیس عبدالباقي امین او یو بل تن پکې ووژل شول او دوه نور پکې ټپیان شول. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو خبری مجله اوری.
د افغانستان د حزب وحدت ګوند مشر حاجی محمد محقق د طالبانو د جلا شوي ډلې د مشر عبدالمنان نیازی هغه څرګندونې یوه بهرنۍ د سو بلله چې په حکومت کې دننه ځینې کړې د ایران د لشکر فاتیومین په ملاتړ تورنې کړې دي. د افغانستان د بشر حقونو د سازمان مشر وایي د افغانستان په روانه جګړه کې د سیمې هیوادونو استخبارات ښکیل دي، خو دې جګړې ته هیڅکله فرقه ای رنګ ورنکړل شي. نور حالې د اکرام الله اکرام په راپورټ کې اورو.
لشکر فاطمیون در داخل
په ټولنیزو رسنیو مولا عبدالمنان نیازی ته منسوب شوی غږ، هغه ویډیو چې تازه په ټولنیزو رسنیو خپره شوی، د مولا عبدالرسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوی ډلې مرستیال مولا منان نیازی د افغانستان هزاره توکم د فاطمیون وسلوال ډلې په ملاتړ تورنوي او د هزارګانو د قتل ګواښ کوي. خو د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق د عبدالمنان نیازی دا خبری ردوي او وایي چې دا د بهرنیانو دسیسه ده.
دا یو جنایتکار فرصت طلب ډله ده. دا ډله د افغانستان اسلامي جمهوریت په وړاندې د بهرنیو هیوادونو لخوا استخدام شوي، د حکومت برنامو په وړاندې پراسیټ خبروي. افغانستان کې هغه څه چې هغوی وایي نشته.
عبدالمنان نیازی په ویډیو پیغام کې تور پوری کوي چې د افغان حکومت دننه ځینې کسان د فاطمیون ډلې ملاتړ کوونکي دي. نوموړی په خپلو خبرو کې زیاتوي چې افغانستان کې د فاطمیون ډله د ایران دسیسه ده او په ورځیني ډول د دې ډلې سلګونه پلویان افغانستان ته داخليږي. نیازی په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې دا ډله مزار شریف، هرات، کابل او بامیانو کې فکری، سیاسي، تعلیمي مرکزونه لري. افغانستان کې د هزاره توکم په وړاندې د عبدالمنان نیازی دا خبرې له سختو غبرګونونو سره مخ شوې دي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکي له حکومت د دې ویډیو کارولو غوښتنه کوي او وایي چې باید دا موضوع په جدي توګه وڅېړل شي. ومغختل په دیړه د افغان حکومت او د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسون نظر هم واخلو، خو دوی په دیړه خبرو کولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان مشر لالګل لالوي افغانستان کې روان کړکیچ استخباراتي جګړه ده او نه باید ځانګړي توکم ته ګوته ونیول شي. ښاغلی لال د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هرګز په افغانستان کې تر اوسه پورې چې د مذهب په نوم باندې جګړه تر اوسه پورې نه ده شوې او نه به وشي، او د مذهب په نوم باندې چې هر څوک هر قسم ته لاسوهنه کوي او دلته بشری غمیزی رامنځته کوي، دغه ټول د افغانستان اوسیدونکي کدا هر ملیت ته کدا هر د مذهب پورې اړوند خلک دي هغه ټول په دې باندې پوهېدلې دي چې دا د بهرنیو استخباراتي کړیو کار دی.
د راپورونو له مخې ایران په وروستیو او څو کلونو کې د فاطمیون ازواک په لیکو کې زرګونه افغان کډوال د سوریې جګړې ته استولي وو. د عبدالمنان نیازی وروستۍ او څرګندونو په اړه د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل عبدالمنان نیازی کلونه وړاندې د طالبانو له ډلې جلا شوی دی.
و مردل چې د افغانستان د حزب وحدت ګوند مشر حاجي محمد محقق د طالبانو د جلا شوي ډلې د مرستیال مشر عبدالمنان نیازی هغه څرګندونې یوه بهرنۍ د سو بلله چې په حکومت کې دننه ځینې کړی د ایران د لشکر فاطمین په ملاتړ تورنی کړی دی. د ناامنیو په موضوع کې تم کیږو. په افغانستان کې البته د هلمند ولایت چې یو ناامنه ولایت بلل کیږي، چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو تشکیلات کمیږي. د هلمند ولایتي شورا هم دغه اقدام ته اندېښمنه ده. نور حال به له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په رپورټ کې واورو.
د دیرش ټنه ضربتي ټانک تورپلن ټیرونه او پسې لسګونه نور زغروال او شوبلې د لشکرګاه څخه د نهر سراج ولسوالۍ په لور ځي چې کندهار ته د لشکرګاه څخه د غزیدلې لارې پر دواړو غاړو له روانو عملیاتو سره مرسته وکړي. د روانې اګست میاشتې په پیل کې طالبانو پر دغه لویه لار د ولکې ټینګولو په خاطر پر هغه سرتیرو خورا لوی بریدونه او موټر بم حملې وکړې چې د دې سړک امنیت ساتي. یوازې دا سیمه نه، د هلمند په ټولو هغه سیمو کې د طالبانو لخوا جګړو زور اخیستی دی چې افغان ځواکونه پکې میشت دي. هلمند د نامنو یو مخدره توکو د تولید او قاچاق په نوم نړیوال شهرت لري چې اکثره وخت ناامنه پاته سوی دی. د دې ټولو سره سره حکومت د 215 میوند کل اردو تشکیلات د فرقې ستې ترکشته کوي. په هلمند کې د 215 میوان کل اردو کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زئی هم دا خبره مني.
دا بعضی نظامی اسرار دي چې هغه موږ نشو کولای د مطبوعات سره شریک کو، ولی هر تغییر چې راځي هغه به د هلمند په لافو وي.
کدا کار وسینو په دې معنی چې دلته د ملي اردو د 8000 سرتیرو شمیر د وی فرقې کچته چې 9000 کیږي رښتته کیږي. لیکوال او ژورنالیست زین الله ستانکزی چې کلونه کېږي د هلمند امنیتي حالت له نږدې څاري ازادي راډیو ټول سره لدی چې دا کار خطرناک تمامېدای سي، خو حکومت غواړي د جنو ستونزو مخه ونیسي او کسوله کېږي نو ډیرو سره تیرو ته اړتیا نه لیدل کېږي.
خوشبینه دي چې کله سوله وسی جنگونه ختم سي بیا د پرکې تشکیل کولای سي چې هغه مشکلات چې دلته ایجادېږي یا امکان وي دوی کنټرول کړي. همدا اوس زه خبرې مده د کلی اردو زرګونه بسونه خالی دي، هغوی یا غیر حاضر دي یا نسته اصلا. نو دلته مسله دغه دوه خبره ده، یو د سولې خبره ده، بل د مخکنی تشکیلاتو خبره ده. زه فکر کوم چې پرکا به ډیر په زیان نه وي، ولې چې تشکیلات یې پوره وي په صحیح ډول سره رهبری سي بیا کوم مشکل نه جوړیږي.
د ملي اردو او ملي پولیسو په څنګ کې د سرحدي او عامه نظم قوتونه لا لوړاندې په تدریج د ملي اردو په ځواکونو کې مدغم شوي دي. په دې ولایت کې په داسې حال کې د سرتیرو د 2000 کسیز تشکیل د کمیدو خبرې کیږي چې ناواو نادالی ولسوالۍ په مکمل ډول د نهر سراج او ګرمسیر لږ ډیرې سیمې خو د کجکي، سنګین، واشیر او مرجی ولسوالیو یوازې مرکزونه د حکومت سرتیرو په ولکه کې دي چې د ټولو 14 ولسوالیو څخه شپږ په مکمل ډول د طالبانو په لاس کې دي او د پات نورو امنیت په شدت ګواښي. محمد الیاستای، ازادي راډیو، هلمند.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
سره له دې چې د افغانستان ولسي جرګې د ملي دسترخوان په نوم پروګرام رد کړی، د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر وایي په نږدې راتلونکو کې باید دا پروګرام پیل شي. له دې پروګرام سره نړیوال بانک د شاوخوا 280 میلیون ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د هیواد پر ټولو مستحقو بېوزلو کورنیو د ملي دسترخوان د پروګرام له لارې د خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شي. د کلیو د بیرغونې او پرمختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د خلکو د پرمختیا شوراګانو د ترتیب شوو لیستونو په اساس چمتو دي چې په لومړي پړاو کې د هیواد د زرو کلیو مستحقو کورنیو ته خوراکي مواد ورسوي.
با تعداد 1000 قریه که در حدود 135000 خانواده میشه،
زیر کلی چې د کورنۍ شمیر یې 115000 ته رسیږي، چمتو دي چې د موادو بستې پرې وویشل شي. د ټولو مستحقو کورنیو لیستونه ترتیب شوي. هیله من یو چې ډیر ژر ورته د خوراکي موادو ویش پیل کړو.
ښاغلی کریمی وویل د نورو 15000 کلیو چې 350000 کورنۍ پکې شامل دي، د مستحقو لیستونه هم ترتیب شوي او د اړتیا وړ مواد به پرې مرحله په مرحله وویشل شي. د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزیر وویل د ملي دسترخوان له پروګرام نه به یوه مستحقه کورنۍ چې که په لرې پرتو سیمو کې هم پرته وي پاتې نشي. په افغانستان کې د کرونا وایرس له خپرېدو وروسته نړیوال بانک د دغه هیواد له خلکو سره د 280 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه اعلان کړه. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ دغه مرسته د ملي دسترخوان په نامه یاده کړه، خو د افغانستان ولسي جرګې له دغه پروګرام سره مخالفت وښود. د ولسی جرګې د مخالفت د دلیل په اړه د دغه جرګې د اداري پلاوي غړي محمد مرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل
که څنګه چې د کورونا د پاره ډېره کافي بودیجه موږ بار بار وړاندیز کوله او تصویب مو کړه وی آی په مایل شوې، نو دغه پیسې هم په دې خاطر باندې بیا شاید د حکومت لخوا په مایل کېږي. یګانه دلیل یې دا شو.
ولسی جرګې دا هم ویلي چې دغه پیسې دي په داسې پروژو ولګول شي چې ګټه یې موقتي نه بلکې تلپاتې وي. د ولسی جرګې له مخالفت وروسته د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وویل چې د بېوزلو خلکو له مرستې کولو سره مخالفت مناسب کار نه دی، او د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر ډاډ ورکوي چې د ملي دسترخوان د پروګرام د روڼتیا لپاره داسې دقیق پروګرامونه ترتیب شوي چې د ولسی جرګې قناعت به حاصل کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
پر ایران د امریکا د فشارونو د زیاتوالي په ترڅ کې دا هیواد غواړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیرته پر ایران هغه بندیزونه ولګوي چې له 2015 کال له ایران سره د نړیوالو د اټومي تړون تر لاسلیک وروسته ځنډول شوي وو. نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن رسما د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خبر ورکړی چې هیواد یې قصد لري پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیرته لګولو پروسه پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې هیواد یې غواړي پر ایران د ملګرو ملتونو ټول هغه بندیزونه بیرته ولګوي چې تر اوسه ځنډول شي.
زه نن د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته دنده سپارم چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې متحده ایالات نیت لري چې پر ایران د ملګرو ملتونو ټول ځنډول شوي بندیزونه عملا بیرته اعاده کړي. دا یو فوري اقدام دی، غیر معمول نه دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون چهارشنبه په یو خبرکړي بیان کې ویلي چې له رسمي یادښت دیرش ورځې وروسته به د ملګرو ملتونو بندیزونه بیرته جاری شي. هغې وویل چې په دغو بندیزونو کې پر ایران د وسلو بندیز هم شامل دی. وروسته له هغې چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر ایران د وسلو د بندیزونو د غځېدو لپاره د امریکا د پریکړه لیک مسوده ناکامه شوه، د دې ډېره تمه کېده چې مایک پامپیو به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مقر ته ورشي او په دې برخه کې به نوي اقدامات وکړي. ښاغلی پامپیو پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل که څه هم داسې ښکاري چې دی به د خپلو مهمو اروپایي متحدینو او دغه راز د روسیې او چین ملاتړ ونه لري، خو ډاډه دی چې د بندیزونو په اړه د ملګرو ملتونو د هغه په اصطلاح د لاس په ماشه میکانیزم څخه به کار واخلي. پامپیو زیاته کړه چې موږ به د ملګرو ملتونو دغه بندیزونه بیرته په ایران ولګوو او نړۍ به امن شي. هغه همداراز وویل که چین او روسیه د دې اقدام مخه ونیسي دی به له دغه هیوادونو سره حساب کتاب وکړي. مایک پامپیو وویل دا واضحه ده چې متحده ایالات به روسیه او چین د بندیزونو لپاره په نښه کړي او زیاته یې کړه چې هیواد یې له دې مخکې هم دا کار کړی او هر هغه هیواد چې پر ایران له لګول شوو بندیزونو یې سرغړونه کړي په نخه کړی دی. د امریکا متحده ایالات غواړي چې د 2015 کال د لاسلیک شوي اتومي تړون له مخې پر ایران د وسلو د پیرو پلور بندیزونه چې د اعتبار موده یې په اکتوبر کې پای ته رسیږي وغځوي. خو تېره اونۍ یې په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک مسودې ته یوازې د دې شورا یو غړي دومینیکن جمهوریت مثبته رایه ورکړه. چین او روسیې هغه رد او د اروپایي هیوادونو په ګډون د دې شورا نورو 11 غړو ورته له رایې ورکولو ډډه وکړه. روسیا، چین او څو اروپایي هیوادونه چې له ایران سره یې د 2015 کال اټومي تړون لاسلیک کړی پر ایران د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو د سم دستي میکانیزم پر فعالولو شک کوي او وایي چې دا هیواد چې له دغه تړونه وتلی نور د دې صلاحیت نه لري چې له دغه میکانیزمه کار واخلي. ایران ګواښ کړی چې که پرې د وسلو بندیز وغځیږي او یا هم د فوري اقدام په ترڅ کې بندیزونه ولګول شي د 2015 کال د اټومي تړون څخه به په بشپړ ډول ووزي او د دې نښه یې هم ښودلې چې ښایي له بل د اټومي وسلو د نه پراختیا له مهم تړون څخه هم ووسی. یو شمېر ډیپلوماټان او د چارو کتونکي په دې باور دي چې پر ایران ټول بندیزونه بیرته جاری شي نو ښایي دا د یوې ډیپلوماټیکي جګړې لپاره لاره پرانیزي.
په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه له تاسو اجازه غواړم.